السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسته تاسو ته د کابل استودیو وړاندې کیږي خو لاندې خبری برخه کې به ووري چې افغان حکومت او لوی سرنوالي وایي چې هغه یو وست مشکوک کسان محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په نتیجه کې د فساد تور ورپورې دی په هلمند کې د روان وضعیت په اړه یو مرکه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن المصري وجل تایید کړل کابل کې د ماین چاودنې نن سهار درې تنه ملکیان ټپیان کړل او متحده ایالات وایي ارمنستان او ازربایجان یو ځل بیا د نکورنو قرهباغ په لانجمنه سیمه کې پر اوربند هوکړې ته رسیدلي بشپړ خبرونه متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړل د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریس میلر د محاربې له لیکې د المصري وتل د القاعده شبکې لپاره لوی ماته بللې او ویلې دي چې دغه شبکې د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا سختې پر لپسې ضربې خوړلې دي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل چې المصری د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د ادارې د ځواکونو د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې ووجل شو په بیان کې یادونه شوې چې المصری له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې درلودې خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي د هلمند ولی وایي چې د ولایت د استول شو نو ځواکونو په مرسته باندې مرکز لخکرګا سیمې له طالبانو چان کړی د هلمند ولی جنرال محمد یاسین پرون پر خپل فیسبوک پانه خبر ورکړ چې له مرکز څخه ځانګړي ځواکونه د لومړی پړاو عملیاتو لپاره لخکرګا ته ورسېدلی خاغلی یاسین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې مخکې تکتیکي شاتک ترې کړی و طالبانو دوه اونۍ مخکې د لښکرګا څلورمه ناحیه ونیوله او پر نورو سیمو یې هم حملې وکړې خو جنرال یاسین وایي چې د نوي ځواکونو عملیات به له لښکرګا څخه د بیلابیلو سیمو پر لور پیل شي
په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د خیر شروع کیږي صحه چې اوس د دشمن له خوا مینونه ښخ شوي یا پله پلچا قرآن شوی دا به پاتې او بیرته ترمیمي او کوشش زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي
د هلمند په څنګلوري ولایت اوروزګان کې بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې دیارلس وسلوال طالبان وژلي او څوارلس تنه یې ټپیان کړي دي د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دغلته د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې ځوابي ډزو کې دا مرګ ژوبله ورواوښته وزارت دغه اعلامیه نن سهار خپره کړې خو د جګړې دقیق وخت یې نه دی ښودلی وزارت ادعا کوي چې له طالبانو د جګړې په ډګر کې یوولس میله وسلې هم پاتې دي طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي روزګان له مرکز ترین کوټا او د هراود ولسوالۍ شاو خاصمونه روسوي کې د ناامنۍ راپورونه ډیر خبريږي کابل کې نن سهار د ماین چاودنې درې ملکی کسان ټپیان کړل امنی قومندانۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه مقناطیسي ماین د شپږمې حوزې اړوند حاجی نبی خارګوټي کې د ملکیانو پر یو پراډو موټر وچاودید د پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی متحده ایالات وایي ارمنستان او ازربایجان یو ځل بیا د نګورنو قرهباغ په لانجمنه سیمه کې پر اوربند هوکړې ته ورسېدل د امریکا ارمنستان او ازربایجان د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دغه اوربند نن په ځایي وخت سهار 8 بجې عملي کیږي د اعلان وروسته له هغې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د ارمنستان او ازربایجان له بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل بل لورته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د مینسک ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی استازي او د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هوکړه کړې چې د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا په جنیوا کې سره وګوري د مینسک ډله د فرانسې روسیې او امریکا په مشرۍ د ارمنستان او ازربایجان د منځګړیتوب لپاره جوړه شوې د نګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر جګړه شاوخوا میاشت وړاندې ونښته چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته نږدې زر کسان وژل شوي دي او د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې له نن دوشنبې څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتصاب پیل شي دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ته د اپوزیسیون لخوا ورکړل شوی مهلت پرون د اکتوبر په 15مه پایته ورسید پرون له یو لک زیاتو کسانو د بلاروس په بیلابیلو ښارونو کې د لوکاشینکا پر ضد لاریون وکړ پرون د دې اعتراضونو یولسمه یکشنبه وه او خلک د کورنۍ چارو وزارت له هغې خبرداري سره سره چې ویل یې بې جوازه مظاهره مظاهرو کې د ګډون نه کوي لارینونو ته راووتل. په پلازمینه منسک کې پرون په داسې حال کې چې لسګونه زره کسان د خپلواکۍ د ماڼۍ خواته روان وو، پولیسو له بې صده کوونکو لاسي بمونو کار واخیست او په نتیجه کې یو تن ټپي هم شو. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي هم دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. دغه خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې د کورونا پر ضد مبارزه په بودیجه کې د فساد د تور یو وست د په فساد د تورنو یو وستو چارواکو دوسیه محکمې ته ولېګل شوې. دغه تورنو کسانو کې د هرات والی، د ولایتي شورا غړي او څو نور کسان شامل دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا ضد مبارزې په بودیجه کې د فساد په قضیو کې د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د هرات برحال والی سید عبدالوحید قتالی، د عامی روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د ولایتي شورا درې غړي وکیل احمد کروخی، نجیب الله محیبی او غلام حبیب هاشمی د هغو یویشتو کسانو په ډله کې محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور پرې لګېدلی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ په دې برخه کې د خپلو څېړنو نتایج اړوندې محکمې ته استولي دي.
لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان تحقیق قضیه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیه په اړه څېړنې چې د کورونا د لګښتونو په بودیجه کې د اداري فساد د تورونو په اړه د پلټنو د ادارې لخوا را رسیدلی وو بشپړې کړي او محکمې ته استولې دي، څو محکمه د افغانستان له قوانینو سره سم په دې باب پریکړه وکړي،
تصمیم اتخاذ وکړي.
د ښاغلی رسولی په وینا د کورونا پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د 40 میلیون افغانیو د اختلاس په دې قضیه کې په نورو تورنو کسانو کې د هرات ولایت د بودیجې د امریت یو غړی او د دولتي ادارو څو نور کارکونکو او همدارس د دوه شرکتونو مسؤلان او استاذي هم شامل دي چې ځانګړي څارنوالۍ له محکمې څخه د حقوقو لپاره د ټاکلې سزا غوښتنه کړې. رسولی ونه ویل چې د تورنو کسانو لپاره کومې سزاګانې غوښتل شوې، خو یادونه یې وکړه چې لوی څارنوالۍ د محکمې له حکم سره سم پر تورنو کسانو د سزا تطبیق خپل مکلفیت بولی. د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د تلې په 15 وویل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په قضیو کې د لاس لرلو په تور د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې ډله کې د عامی روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د دې وزارت یو برحال او درې پخواني مرستیالان هم شامل وو. د ادارې هغه مهال ویلي وو چې په څلورو ولایتونو هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو کې د دوی څېړنې ښیي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند ولی وای چې د ولایت د استول شو نوې ځواکونو په مرسته به د مرکز لخرګا سیمې له طالبانو چانشي. جنرال محمد یاسین تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې افغان ځواکونو مخکې تکتیکي شاتک ترې کړی. ښاغلی یاسین له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د هغو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې تازه ځواکونو هلته لا د مخه عملیات پیل کړي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، زمونږ یو تعداد ځواکونه په درېده سنگین چې د قندار عمومي شورا د همدارنګ د قندار نه راکټ کړو او په درې کې راغلی وو. درې کې دلته د دې جنم انسجام وکړه چې دې کې کمانډیان او زمونږ خاص قطعات او نور جزو تعامل وو. نو په ګټه د هغه نقطې چې مخکې د طالبانو لخوا د ماینونو په ځای سړکونه په لو پلچا تخریب شوي وو او بل اخر ماینونه خښي او په دغه لار باندې دي عملیات پیل کړو. د عملیات پیل کې دوه سره سم هغه ابتدایي کارونه خپل دي وکړه چې پل پل پلچا کې جوړ کړ او بلاخره سرکم د خلکو په مخ خلاص کړ ماینونه پاک او نن غرمې شاوخوا هلمند یعنی لشکرګاه ښار ته راورسېده چې د هلمندیانو د تود هرکلی سره مخامخ شو او همدارنګه زمونږ پلان دا دی
جناب ولی صاحب چې لدین وروسته پلان څه دی؟
او دلته نو چې د دې قطعات سره چې زمونږ درې وسایط هم دي او نور مدرن وسلې دي ورسره دا او زمونږ موجوده قطعات چې په هلمند کې دي په شریکه سره همدانن خپل پلانونه پروګرامونه باندې شروع کړه او په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به خیر شروع کیږي ساحې چې اوس د دشمن لخوا ماینونه ښخ شوي یا پله پلچا قرآن شوی دا به پاکوي او بیرته ترمیمي او کوښښ زمونږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته دوباره خپل کورو ته ستانه شي او د دې تر څنګ موږ دغه شارا چې د شش سویک ویلې دلته خپل پوستې ځای په ځای کړو چې د هغې دپاره دا لاره د خلکو په مخ خلاص شي.
د هلمند او په تیره د مرکز لشکرګاه پر امنیت جنرال صاحب د دې کومکي مرستندویو ځواکونو د رارسېدو اغېز به څه وي؟
نو دا خو واضح خبره ده چې د لارې خلاصول د تجارت کاروبار او د خلکو د ضرورتونو رفع کولو دپاره همدا ورځ زمونږ د امنیتي دفاعي ځواکونو دپاره ده. خو تاسو ته معلوم شو هلمندیانو ته ټول معلوم شو چې دغه لاره د ولس په مقابل کې بند نه زمونږ د قهرمانو امنیتي دفاعي ځواکونه ځکه زمونږ قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه وتوانېده چې ډېر په اسانۍ سره چاته یو فایرن پېنه ده شوی لشکرګاه ته ورسېده. نو دوی ټول ولس د ټول وخت د ولس سره په جنګ دی او ولس ته مشکلات او ستونزې جوړ کړي لکه کورونا کرکشونه جوړ کړي سړکونه پله پلچکې خراب کړی مکتبې بند کړی کلینیکې وران کړی دوی دغه وظیفه او دغه وظیفه د خلکو لپاره کړې ده. رالی کې هغه د کوم مشکل زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه په مقابل کې نشو بنان دا وضعیت به د دوی په راتګ سره تغیر کړي او ساحه به نور هم پراخېږي او مشکلات چې موجود دي هغه به له منځه ځي.
دا اوس ښاغلی ولی چې مونږ خبرې کوو د دولتي ځواکونو او د طالبانو موقعیت په لشکرګاه کې په کومو ځایونو کې دی؟
همدارنګه د نادلي په استقامت یو او همدارنګه د ترانزیت په استقامت او د ناوې په استقامت دځینې کې خپل فعالیتونه هم شروع کړي.
او د لشکرګاه ښار څو ناحیې د طالبانو په ولکه کې دي؟
یو د ناحیې چې باباجي دی د لشکرګاه پورې په نقشه کې مربوط دی او هغه لږ 3 کیلومتره د لشکرګاه د مرکز څخه مسافه لري. هماغه بنا بر پات باندې چې مشکلات چې هغه مخکې درته ویل چې د خلکو په خپل پلچا کې بند والو ځو همدارنګه د خلکو کورونه دي تر پښونه جوړ کړو خلک ماجر کړ د دې په بنا موقتاً قوتونه تبنشینی کړی او هغه ان شاء الله په پلان کې چې بیرته پیسې شي.
د هلمند والی محمد یاسین و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. اوس هم ناجی ساپی ته غوښ شي چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو کې مقاله او تبصرې لوستي.
هشت صبح ورځپاڼې چنګار کړی چې له اوربند پرته د سولې د مذاکراتو دوام د وخت ضایع کول دي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم له لومړۍ ورځو دا څرګنده وه چې د سولې پروسه به د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شي ځکه په وینا یې د سولې خبرو له پیل سره طالبانو ته دا انګېزه ورکړل شوه چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره هڅه وکړي چې ډېرې سیمې په ولکه کې ونیسي او قوي دریځ خپل کړي. خو ورځپاڼې همدارنګه چنګار کړی چې د سولې په پروسه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه یوه تیروتنه ده ځکه په وینای چې طالبانو ته جګړه یوازینۍ وسیله ده او دوی له دې لارې سیاسي مشروعیت په لټه کې دي. مسیر ورځپاڼې بیا په کابل کې پر کوثر تعلیمي مرکز د برید په اړه پوښتنې مطرح کړي. ورځپاڼې لیکلي د دغو بریدونو پراچه په ظاهره کې داعش اخیستي خو په اړه یې خپره شوې اعلامیه مشکوکه ده. لیکوال ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې له همغه پایله د استخباراتي کړیو لخوا د یو لاس پاک په توګه کارول شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور اوس هم له دې بریده ښکاري چې د مشخصو سیاسي موخو لپاره شوی او استخباراتي کړۍ پکې لاس لري. د ورځپاڼې په وینا له څه وخت راهیسې په منظم او سیستماتیک ډول هڅه روانه ده چې د سولې هره هڅه شنډه شي، د جګړې دوام ته لاره برابره شي او نړیوالو او افغانانو ته داسې یو تصویر ورکړل شي چې د سولې خبرې نه بریالۍ کیږي او که بریالۍ هم شي نو د جګړې لپاره به نورې ډلې او په ځانګړي ډول داعش وي. او هیوا دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د شنبه ورځې برید ستر جنایت یاد کړی او دغه پیښه یې غندلې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو وشل او هغوی ته زیان رسول